پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسې د ازادۍ رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کیرن ډیکر وایي چې پاکستان ته تللی د څو هلته د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړي. میرمن ډیکر پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان او ترکیه په ګډون د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې له افغان سیاستوال سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي چې سبا پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان بېګا ازادي راډیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. د ماشومان د سولې د کلي په نوم د خیریه بنسټ په مرستې جرمني ته بیول کېږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره وړیا درملنه به کېږي. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو د استازو جرګې د 415 څوکیو لپاره رای واخیستل شي. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به چې اوسمهال دواړه ګوندونه 50-50 پکې چوکۍ لري. د څلورو ایالتونو نویدا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګې او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې اوس واکمن دریز ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدراعظم اولف کریستین سون سره تر کتنې وروسته کړې دي. هغه وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه کوستهولن کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه په ناټو کې د سویډن غړیتوب غواړي، خو زیاته کړې ده چې ترکیه د سویډن په امنیتي اندېښنو پوهیږي نو سویډن هم باید د ترکیې غوښتنو ته ځواب وایي. کریستین اسون ویلي چې سویډن به له تروریزم سره د مقابلې په برخه کې له ترکیې سره پر خپلو ټولو مکلفیتونو عمل وکړي. ترکیه په ناټو کې د سویډن او فنلند غړیتوب مخه ځکه نیولې ده چې دې هیوادونو د ترکیې مخالفو کرد وسله والو ته ځای ورکړی دی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کیرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. دا چې په دې سفر کې به له چا سره وګوري او په کومو مسایلو به بحث وکړي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. کندهار کې معلولین شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا چې حکومت د دوی لپاره څه کړي دي او دوی له حکومت څه غواړي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د نورستان په لرو پرتي ولسوالۍ منډول کې داسې مراسم پیل شوي دي چې د منی سره خدای پیمانی ده او ژمي ته ښه راغلاست ویل دي. دا چې دا کار د خلک څنګه کوي موږ پرې راپور لرو. بل موضوع مو دا ده چې تاسو په کوم اندازه پلاستیکونه کاروئ او آیا پوهیږئ چې د دغه پلاستیکونو چې تاسو یې کاروئ څومره پر لګښت راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پلاستیکونه چې تاسو یې کاروئ څومره زموږ ماحول زیانمنولی شي.
چریش نه ده په تاجوی کې تاسو خلک دغه پلاستیکانو ورځي دا نور شانو ورځي دا د چپریه ډیر خراب دی. چری نه ده په تاسو کې یعنی پاکه چری دی روبونه سیراوله.
موږ کندهار نه په دې موضوع راپور لرو. وړاندې په خبرونه کې درته ولرو. همدارنګ د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستي جزئیات به هم تاسو سره شریک کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسل کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په رسمي سفر پاکستان ته تللې ده، د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه پسي. کرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د وی اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشت افغانانو او افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه ورسره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دی په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوروست یاد گاونډي هوا تللی او ډیرې دریم هوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمنډه کرل دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی او ویلی و چې هلته هم له افغانانو او قربه چارواکو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلی دي چې نړیوال ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. خغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وید ګډ ریزن هاز کنسرنز.
نړیواله ټولنه د یو لړ مواجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستانه بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینې ژمنې شوې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
خاغلی شنکر ویلی له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نوموړي ویلی په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په ازمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او خوانځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیايي مرستو د رسولو بهیر ګړندی کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې په راپور کې چې نوی خبر کړی دی، په افغانستان کې د ځینو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ساري ناروغۍ پیښې هم په دې وروستیو کې زیات شوې دي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د سازمان او مرستندوی روغتیایي شریکانو په افغانستان کې ځانګړو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه خبر شوی راپور کې ویلي چې روان کال لپاره رئیس په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2000 زیات افغانان په کور دننه بې ځای کړی دي. د نډارډ وړامنتي وضعیت او د ساري ناروغیو خبرېده لکه هاده نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووډ 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې لمخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. WHO ویلی په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوي او 4.9 مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2009 پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د ساه اخیستو یا ساه لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراعتوي. د د روغتیا نړیوال سازمان د خپل هڅو په ترڅ کې د غراز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي وړ دي په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د څلور دېرشو ولایتونو لپاره یې له سلو زیات د واکسینو د کمپاین د پر مخ بیولو لپاره مشران روزلي او په اکتوبر میاشت کې له 165,000 زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. ډبلیو ایچ او د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوي دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 309 ټنه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې وتړل شي او انتقالات له خنډ سره مخ شي روغتیایي خدمات مختل نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د امریکا منځمهاله ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 300 څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د 100 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې واچول شوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن ډیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي. ستړي مشي
او ډیره مننه فریده جانې. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو ټاکنو کې رائے ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وښيي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. جمهوری پال ګوند به په اساسو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د امریکا په ختیځ کې د رای مرکزونه بند شوي خو سات وړاندې لا د دغه هیواد په لویدیځه برخه کې د رای مرکزونه لا پرانیست وو. چارواکي او د لمرنیو شمیرو لمخې اټکل کوي چې څه باندې 6.5 میلیونه کسان به په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وي خو ځینې تحلیل کوونکي بیا د رای ورکوونکو شمیر ډیر لوړ یادوي او وایي چې وروستی شمیر به وښيي چې ممکن تر 115 میلیونو کسانو پورې رای کارولی وي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایلې به هم څو ورځې حتی اونۍ وخت ونیسي چې اعلان شي. څو ورځنیز رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړي چې پر دغه جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینې ښیي چې جمهوری غوښتونکو د اساسو جرګې 198 څوکۍ ګټلې خو برعکس ډیموکراتانو د دغه جرګې 180 څوکۍ خپلې کړي. د دغه خبری چینل د معلوماتو لمخې تر اوسه د اساسو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک معلوم نه دی. د ایډیسن څیړنیز مرکز هم د اساسو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله هم مساوي یعنی 50-50 ښکاره کیږي. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي بریالي شي دغه ګوند کولی شي په راتلونکو 2 کلونو د جو بایدن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنگټن کې د یو بل دوه اړخیز دولت پړاو پیل شي. دا مهال په امریکا کې جمهوري غوښتونکي چې په دولت کې نه دي پر واکمن ډیموکرات ګوند انتقاد کوي چې د اوکراین په وړاندې هم ښه تګلار نه لوبوي. په جمهوری پال ګوند کې یو شمیر سیاستوال په دې نظر دي که چیرته جمهوری پال ګوند واک ته رسیږي دوی به له اوکراین سره د دفاعي او تسلیحاتي مرستو کچه ډیره زیاته کړي. حال دا چې خپل جو بایدن یا ډیموکراتانو هم لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې اوکراین ته د 6 میلیارد ډالر په ارزښت تسلیحاتي او دفاعي تجهیزات ورکړي دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان. اسد لودین و چې د امریکا د منځمهاله ټاکنو په اړه روسي جزئیات راکول.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
همدارنګه که تاسو زموږ خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده. هلته زموږ خبرونه واوري او ولولي. اوس ورشو په ختیځ کې نورستان ته. د نورستان په منډول لسالۍ کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې د یاد ولایت مرکز پارون او لسوالیو یو شمیر لوبډلو پکې ګډون کړی دی. په دغه سیالیو کې غیږ نیونې، غشي ویشتلو، تیږې ویشتلو، اوب لوبه او نورې محلي لوبې شاملې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول لسوالۍ چې د یاد ولایت په لویدیځ کې تر ټولو لری پرته ده، پخوا پکې هر کال د منی په پای او د ژمي په پیل کې خلکو په شخصي لګښتونو د بیلابیلو لوبو سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال د حکومت په مرسته دغه لوبې پیل شوې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي او د وزلوبې مینوال یعقوب خان د پیل شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت د مختلفو ولسوالیو ځوانان مختلفې محلي لوبې ترسره کړې دي. په دې لوبو کې ورسۍ، پهلواني، تیګه چونه، بزکشي او نور محلي لوبې شامل دي. تر دې دمه پورې دا نورې لوبې محلي لوبې ترسره شوې دي. فقط بزکشي تر اټول یو. دغه لوبه د نورستان ولایت بزکشي فدراسیون مشر په هلو ځلو دلته ترسره کیږي.
یعقوب خان وایي سږ کال په دې خوښ دی چې د لوبې غوړه لوبغاړي به د اوزلوبي ملي ټیم ته لار پیدا کړي.
موږ ډیر خوشاله یو. اولین ځل د منډول ولسوالۍ کې د حکومت توجه لاندې یا رسمي لوبه ترسره کیږي. په دې جشن کې د غوړه چپندازان قابل ملي ټیم ته انتخابیږي.
په نورستان کې تیګه ویشتنه، غشي ویشتل، غیګنیونه، خوسکه او نورې محلي لوبې هر وخت ترسره کیږي، خو په یاد ولایت کې اساتون کې هم ډیر دی چې ډیرې د شمی په لومړی شپو ورځو کې یو ولسوالۍ ته راټولېږي او هلته په خپل منځ کې سیالۍ ترسره کوي چې د خلکو د ساتیری او خوښۍ سبب کیږي. دغه سیالۍ تیر کال د منډول ولسوالۍ په گاوند دواب کې ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد تکلی وړاندې کی.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې د سقوط په نوم هغه مستند فلم ته کتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې لکه څنګه چې ورځپاڼې یادونه کړې، فلم جوړونکي ماتیو هاینمن د یو امریکایي سرتیري له نظره د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ وروسته یو میاشتو ته کتنه کړې. ګارډین لیکي هغه کسان چې په دې فلم کې تصویرونه اخیستل شوي په تیره افغان سرتیری په ښکاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي، خو امریکایي پوځیان باید بیا بیا دوی ته ووایي چې په دې پریکړه کې دوی لاس نه لري. او په دې توګه ګورو چې هاینمن او د فلم نور جوړونکي په دې پوهیږي چې د یو ناورین پاڼې یوه په بله پسې را اوړي. ګارډین وړاندې لیکي فلم په هغو تصویرونو پای ته رسیږي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې کله چې ناامیده افغانانو د امریکا په وروستیو پوځي الوتکو کې دراوتلو هڅه کوله د کابل د هوایي ډګر لګاڼې ګڼې اخیستل شوې دي. ګارډین د فلم هغه صحنې چې امریکایي سرتیری د خلکو د ویرولو لپاره هوایي ډزې کوي او یو شمیر خلک په لاسونو کې کاغذونه خوروي او نارې وهي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي، همکار او قراردادي په توګه کار کړی څو دنن اولاد شي په زړه پوری بولی او پستاینه کې وایي چې حتی هغو کسانو چې په خبری چینلونو پوری نښتی وو هم ښایي داسې تصویرونه نه وی لیدلی. په پام کې ده چې د سقوط مستند فلم د جمعې په ورځ د نومبر په 11 خپور شي. یو ریجیا ریویو خبرونه د کابل تر سقوط وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان اړیکو ته کتنه کړي او لیکي چې د 2018 کال له اګست میاشتې وروسته له دې دوه هیوادونو سره د اسلام آباد په اړیکو کې سوړوالی راغلی. خبرونه په یو وروستۍ مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست څرګندونو ته اشاره کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب احتمال ردوي او چې کله له ښاغلي ویست څخه په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو لپاره د پاکستان هوایي حریم ته د اړتیا پوښتنه کیږي، نو دای د مستقیم ځواب پر ځای په سیمه کې د وړتیاو د بیا ځلي تنظیم خبره یادوي. یوریجیا ریویو لیکي چې د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره د پاکستان له همکارۍ څخه د ښاغلي وست دا مختصر انکار د تیر کال اګوست میاشتې پر وروسته موده کې له متحده ایالاتونو او افغانستان سره د اسلام آباد په اړیکو کې د نه همغږۍ نښه ده.
تاسو خبری است چې د ضرورت پرته پر پلاستیکونو د ورځې څومره پیسې لګول کیږي؟ په افغانستان کې هر ورځ د خلک د ضرورت پرته پلاستیکونه اخلي او پیسې پرې ورکوي او وروسته بیا یې لری غورځوي چې هم ځان ته مالي زیان اړوي او هم چاپیریال ککړوي. د ازادي راډیو موندنو ښودلې ده چې یو عادي دوکاندار په ورځني ډول خلکو ته د زر افغانیو په اندازه پلاستیکونه ورکوي چې شپېته سلنه یې له ضرورت پرته دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ورو.
د پلاستیکونو ککړتیا د چاپیریالي ساتنې پر وړاندې یو لوی ستونزه بلل کیږي. دا په لوی شمیر کې خپاره شوي او مختلف استعمالونه لري. د پلاستیکونو استعمال د چاپیریال د ککړتیا ترڅنګ زیات مالي زیانونه هم لري، خو ولې خلک په لوی لاس خپل چاپیریال ککړوي او هم ځان ته غیر ناکه مالي زیانونه رسوي؟ شپولا په ترینکوټ ښار کې له تیرو اتو کلونو راهیسې اټی خلاصه کړې. وایي د یوې اونۍ څخه 15 کیلو خلکې یا پلاستیکونه کاروي او خلکو ته توکي پکښې کې ورکوي چې د یو کیلو پلاستیکي خلطو قیمت 300 افغانۍ دي، چې د یوې اونۍ څخه د دغه خلطو پیسې کېږي 1500 افغانۍ او د یوې میاشتې د بیا 6000 افغانۍ کېږي.
او چې تقریبا 15 کیلو کارو کله به 25 تاو کډاری فزیم تاو کډای دا خوري تاوان د کیو سینه دا چریش نه په تا جوی کی تاکه سی خبره دا دغه پر سکان ور دی دا نور شان ور دی دا چې په دې سره خپل دا چری نه دا په تاسو کې یری پاکه چری دی وبونه سره ولې
کوموج د ترینکوټ شار دکانونه یا هټي لزر حساب کړو نو دی په ورځنی ډول د یو شلاک تلویر زرا افغاني پلاستیکونه مصرفوي. احسان الله نیکزاد په ترینکوټ ښار کې خیاطي کوي. دی وایي کله چې جامع خلک د ګنډولو لپاره ورته راوړي نو وروسته یې په هغه خلطه کې نه وړي کوم چې ورته د پخپله پکښې کې راوړي وي. وایي ورڅخه نوې خلطه یا پلاستیک غواړي.
دغه کمی جامع چې څوک خلک راوړي هغه هم په خلطو کې راوړي او بیا د دې خوا څخه هغه دی چې کمی خلچې چې دوکاندار تور کړي نو هغه خلطو کې بیا کالي نه غواړي، ځکه چې باید هغه کالي د شودار سپینو خلطو کې.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دا مني چې دغه پلاستیکونه یا خلکې دوی بغیر له ضرورت استفاده کوي او چاپیریال هم ککړوي. هیبت الله او سید ولی د دغه ښار اوسېدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
کله دا پلاستیک غلطو شوم هغه خلکې غونو بالا غورځي او دغه بل کار نه ستیا کښنیانه چیرې او چاپیریال ډیر د کړي سره هو چاپیریال خو ککړي دا خبره زیات خو
پلاستیکان خلکې چې ګوره وځ داسې مثال د دفتر مختوم پرتې دي، د سرای مختوم پرتې دي، په چری کې پرتې دي چې بعد راول به زمې دفتر ته اړي امې سرای ته اړي بیا کښنه لاس پښکو وخی په دې خلکې رقم رقم شان بیا مرزي چې نه ستکی وایرس چې نه
کته. هم د نړۍ په نورو یوادونو کې کارول سوی پلاستیکونه راټولېږي او دغه څخه د نورو توکو په جوړېدو کې کار اخیستل کیږي. چاغوی د دې لارې څخه خپل چاپیریال پاک ساتي او د مالی زیان مخه هم څنډه ځانېستي. خو افغانانو ته څه کول په کار دي چې خلکو ته نه مالی زیان ورسیږي او نه هم چاپیریال ککړسي؟ په دې اړه مو بیا نولان یکزاد نظر اخیستی.
دغه خلک چې دي دغه باید دغه د ټکور خلکې جوړ کړي، هغه خلکې د ځان سره وساتي په کور کې چې کله د کور سودا کوي نو هغه خلطه د خپل ځان سره یوسي. دغه بازار څخه کم شي چې غواړي هغه په هغه ټکور په خلطه کې راوي بیرته د ټکور خلطه د ځان سره وساتي. نو زما هم هیله د خلکو څخه دغه ده چې باید هم دغه شایسته د ټکور خلکې جوړي چې شایسته زنجیر بوم بولري.
د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین هم دا مني چې په دغه ښار کې بی اندازې او غیر له ضرورته ګڼ پلاستیکونه کارول کیږي، خو وایي دوی د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. پلاستیک ځکه په نړۍ کې د چاپیریال لپاره سرخوږی جوړ کړی چې دغه پلاستیک تر کارولو وروسته که څه هم ډنډ او یا هم په نورو شاړو مځکو کې وغورځول سي بیا له منځه وړل ډېره ګرانه خبره ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې معلولین له ستونزو څخه شکایت کوي، وایي له سخت اقتصادي او نور ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ دي ورته د کار زمینې هم برابرې کړي. معلولین داسې مهال د ستونزو خبره کوي چې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ تازه په کندهار کې پر 1500 معلولینو ویلچرونه وویشل. تفصیل به په دې راپور کې وور.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وو تر چا لرو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکه موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرزان کې اس چې اوس پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرزان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه ده احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان درې ځای ورسو نو یو واده ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه ستاپ نه لیک مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینه دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسه څومره موږ واسط باندې چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسط کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ګریشته یلمن د ګریشته خبره کوم. دغه د یادم خان د لمر خاطو خواته د بار د انبر دی د انبر فکر فکر دی دغه طالبان چې د ګرد سره غلی دي بس په وطنو کې ماشه مطلق سرکانی جوړي خلک مصروف کړی دي. زه وایم چې دغه طالبان مشران د یادم خان د انبر ورغو ورورته
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې زورول کیږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه دا یو ډیر زورونکی خبر ده چې موږ تر غوګوره رسیږي. زه له خپلو مشرانو نه یو ولسي وګړي په هیڅ باندې هیله کوم کاغه مخکېنی مشران دي کاغه دې د مشرۍ داوه لري او دغه کوم چې اوس واضح دم اسلامي امارت د لګین غوښتنه کومه دې په پوغاټه کاچا باندې پختنه وکي کچیر ته بدی تور باندې افغانان نیول کی جوړول کی یو جیلو تا چول کی نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوښتنه چلته په میلیونا او افغانان هم دغه سی به سرنويش ته پراته دي. نو دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي هر ورځ یو بنول کی یو د خدا خوش کیږي. نو زه دا هیله لرم چې بشري حقوقونه له انیسیار نه ول دغه څوک چې د افغانانو مسول دي الته د ماجرینو مسول دي دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پختنه وکي او دا په عزت او اخلاص کې دې انده لپاره دې مخاوني سی. خیر دا کدا نسی کول هغه حکومت باندې زور نه رسی دی بیا دی یو دا مشران او خارجي موسسي او ارڅوک سی دی دې مسول کسان دا دی بیا دی ته یو زمينه جوړه کی چې دا د وخت کې دا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبر اوري کای چا خپلوان ال تئی نو اغم زوري گسیا ایا دی بیم نیولی زکه سی ډیر یو لبل نه خبر رسنه لري نادره کدی دې غختنه مونږ په جدي توګه کوسې دې پوره پلاسنه وسی نور کای اسلامي هواد نو دا خو مسلمانان دي فالته دین دوکا درسته دی انګريز تا دی چینایستا تر دی افغان کا در پکې نستا مانه نتا سنا